عبدالخالق فراهی پاړه وه. قومي مشرانو د کابل او اسلام آباد له حکومتونو وغوښتل چې له نږدې یو نیم کال راهیسې برمته شوی ډیپلومات ژر تر ژره پیدا کړي، کنه دوی به په خپله لاس په کار شي. له فرا د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت د دې غونډې رپورټ راکوي.
دغه غونډه چې د فرا ولایت د قومونو او قبایلو ریاست په نوښت جوړه شوې وه، په کې د فرا ولایت د ټولو قومونو استازو ګډون کړی و. په دغه غونډه کې پر دې لارو چارو خبرې وشوې چې په پاکستان کې د افغانستان د پخواني سفیر عبدالخالق فرایی د خلاصون لپاره باید کوم ګامونه واخیستل شي. د فرا ولایت د قومونو او قبایلو چارو رئیس عبدالستار نورزی ازادي راډیو ته وویل چې د دغه غونډې خاص هدف دا دی تر څو د فرایی صاحب د خلاصون لپاره مو څه ترسره کړی وي. نوموړی په دې اړه داسې وایي:
خو د فرا د ولایت ټول قومونه په یوه اتحاد په یوه اتفاق سره راغونډ شوي دي چې په دې څه کې باید خپل یو تصمیم ونیسي او خپل نظرونه سره شریک کړي او بالاخره خپل غوښتنه او خواستې و دولت ته د افغانستان ورسي. حاجي صاحب عبدالخالق خان یو ملي شخصیت و یو قومي شخصیت و او د ټولو خلکو لپاره د منلو وړ شخصیت و. د دوی دا غوښتنه چې دا ژر باید د سرنوشت تعین شي، ځکه دی په پاکستان کې یو سفیر و یو ډیپلومات و او ډیپلوماتیک مسؤلیت یې درلودې د بینالمللي قوانینو په اساس. د افغانستان دولت څخه د خلکو غوښتنه ډېره دا ده چې هر څه ژر تره دوی فشار واچوي د مختلفو طریقو څخه په پاکستان پر حکومت باندې چې د ده د خلاصولو پیسې کې هغوی کومک کړي.
د دغې غونډې ګډونوالو هم د افغانستان او پاکستان پر دولتونو نیوکې وکړې او دوی ګرم کړل چې تر اوسه پورې د ښاغلي فرایی د خلاصون لپاره کوټلي ګامونه نه دي اخیستي. د غونډې په وروستۍ برخه کې راغلو استازو دا پریکړه وکړه چې باید د دغو قومونو یو څو کسیز پلاوی د دغې موضوع د لاټرینې په خاطر کابل ته لاړ شي او هلته د جمهور رئیس سره وګوري. د فرا ولایت د ښاري شورا رئیس سید احمد خان په دې اړه داسې وایي:
زموږ اخرنۍ فیصله دا دی چې موږ به نن تصمیم ونیسو چې یو تعداد خلک به وټاکو چې ولاړ سي د رئیس جمهور څخه غوښتنه وکړي او رئیس جمهور په دې پوه کې که دوی که رئیس جمهور عملي ګامونه په دغه پروسه کې وانخلي، بیا به د فرا د ولایت ټول قومونه، ټول سپینږري، ټول خلک به دوی به ویزی اخلي، پاسپورټونه به اخلي، ځي به پاکستان ته، د هغه خلکو سره ارتباطات به تامین کړي چې سفیر صاحب د هغوی په ګروګان کې.
باید وویل شي چې عبدالخالق فرایی په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر په اصل کې د فرا ولایت د بلابلوک ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې کابو یو نیم کال مخکې یعنې د 1301 لمریز کال د تلې یا میزان په میاشت کې خپل د دندې د ترسره کولو پر مهال د پاکستان د پېښور په سیمه کې د نامعلومو کسانو لخوا برمته او وتښتول شو چې تر اوسه پورې لا درک دی. احمد شاه فطرت، ازادي راډیو، فرا ولایت.
د فرا قومي مشرانو له کابل او پاکستان وغوښتل چې پخوانی افغان ډیپلومات پیدا کړي. عبدالخالق فراهی له نږدې یو نیم کال را په دې خوا په پاکستان کې تری تم شوی دی. څه شی د دې سبب شول چې پاکستان په دې وروستیو کې د طالبانو د مشرانو د نیولو هڅې چټکې کړي دي؟ د امریکا په بروکینګز انسټیټیوټ کې د سیمه ییزو چارو کارپوه بروس ریډل په دې اړه د ډیلی بیسټ د خپرونې په وروستۍ ګڼه کې یوه مقاله خپره کړې ده. د دې مقالې غټ ټکي اجمل اند اوروي.
د بروکینګز په انسټیټیوټ کې د منځني ختیځ د چارو کارپوه په خپله مقاله کې وایي یو کال مخکې د پاکستان لوړ پوړو چارواکو د امریکایي چارواکو سره په ملاقاتونو کې پر دې ټینګار کوه چې د افغان طالبانو یو مشر هم په پاکستان کې نشته. کله به چې له دوی څخه د کوټې د شورا په اړه چې په افغانستان کې د طالبانو د فعالیتونو مشري کوله پوښتنه وشوه، نو دوی به د داسې یوې شورا له موجودیت څخه هم انکار کوه. کله به چې ترې پوښتنه کېده چې د باراک اوباما د هغه سلا مشورو پر مهال چې د افغانستان د ستراتیژۍ په اړه یې له خپلو سیاسي او پوځي سلاکارانو سره کولې، د افغانستان طالب مشرانو هم د پاکستان په خاوره کې په خپلو کې ملاقاتونه لرل، نو پاکستاني چارواکو به دا هم نه منله. خو په دې وروستیو کې په ناڅاپي ډول د کوټې د شورا مشر او له ملا عمر څخه وروسته د طالبانو دویم مهم کس ملا برادر ونیو او ډیر څارونکي یې حیران کړل. له دې وروسته د افغان طالبانو لس تنه نور مهم مشران هم د پاکستاني استخباراتي ادارې لخوا ونیول شول. دا په دې معنی ده چې نور نو د طالب مشرانو لپاره د پټېدو اتکلن خوندي ځای یعنې پاکستان دوی ته د پخوا په شان خوندي نه دی. د بروکینګز انسټیټیوټ څېړونکی بروس ریډل په خپله لیکنه کې زیاتوي په دې اړه چې ولې پاکستان په خپل سیاست کې ناڅاپي بدلون راوست ډېرې پوښتنې شته. یو نظر دا دی چې د پاکستان پوز په ځانګړې توګه د دې هیواد پوځي استخباراتي اداره دې نتیجې ته رسیدلې چې طالبان پاکستان ته ډېر نږدې خو ډېر خطرناک دي. د پاکستان پاوز تیر کال د هغه طالبانو پر ضد چې دوی خپل روسلی و په خپل هیواد کې پوځي عملیات پیل کړل. دا عملیات له سیانونو خالی نه ول او د پاکستان د پاوز پر اډو او نورو مهمو ځایونو کې بمی او ځان وژونکي چاودنې ورسره ملګری وي. د پاکستان وی تحقیقاتي ادارې اټکل کړی چې تیر کال په دې ناکراریو کې 15,000 کسان وژل شوي چې د پاکستان په 28 کلن تاریخ کې ساری نه دی لیدل شوی. د مقالې لیکوال ته د پاکستان د پوځ یو مهم جنرال ویلي د ده په نظر د پاکستاني او افغان طالبانو ترمنځ توپیر نشته او دواړه ډلې د پاکستان دښمنان دي. د بروس ریډل په باور دا معلومه نه ده چې آیا د پاکستان د پوځ نور جنرالان هم په همدې باور دي او کنه، خو د دې جنرال څرګندونې کیدای شي په پاکستان کې د افغان طالبانو پر ضد د عملیاتو ساده بیان وي. نور څېړونکي په دې باور دي چې پاکستان غواړي د افغانستان د کړکیچ په سیاسي هواري کې د یو مهم لوبغاړي په توګه ځان راڅرګند کړي. هغه بهیر چې د چهارشنبه په ورځ به یې ولسمشر حامد کرزی پاکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې د دې هیواد له چارواکو سره وڅېړي. بروس ریډل وایي رښتیا دا دي چې د پاکستان په سیاست کې د وروستي بدلون په رښتینې انګیزه هیڅوک هم نه پوهیږي. د 1994 کال راهیسې طالبان په افغانستان کې د پاکستان له مهمو سیاسي سرمایه ګزاریو څخه ګڼل کېدل او د دوی پر ضد د پاکستان په اوسني فعالیت کې هم کېدای شي زر بدلون رامنځته شي. له بلې خوا د پاکستان د حکومت دا حرکت محدود دی او د لشکر طیبه په څیر د یو شمیر نورو بنسټپالو ډلو پر ضد نه ښکاري. لیکوال وایي راځئ داسې وانګیرو چې د افغان طالبانو پر ضد د پاکستان وروستي ګامونه رښتینې انګیزې لري او نور د ډیورنډ پورې غاړه د افغان طالبانو لپاره خوندي ځای نشته. نو په داسې حالات کې به د افغانستان په اړه د ولسمشر باراک اوباما د ستراتیژۍ راتلونکی روښانه شي. لیکوال زیاتوي دا بیخي څرګنده ده څو چې افغان طالبان د ډیورنډ د کرښې پورې غاړه د پاکستان په خاوره کې د پټېدو خوندي ځایونه ولري، نو په افغانستان کې میشت د ناټو ځواکونه په ارامه سا نه شي اخیستلی. خو که پاکستان خپلې پولې کنټرول کړي او طالبان د پولې له هغه غاړه پټن ځایونو څخه وباسي، په افغانستان کې به د ناټو د ځواکونو کار اسانه شي. بله موضوع دا ده چې د طالبانو ډیر مشان د کراچۍ په ښار کې نیول شوي. د ډیلی بیست خبرونې څو اونۍ مخکې خبر ورکړ چې ملا عمر خپل مرکز له کوټې څخه کراچۍ ته انتقال کړی. دا ساحلي ښار د تورستانو د پټېدو اوږد تاریخ لري او اوس هم د القاعده او لشکرې طیبه پر ضد مبارزه کې د پام وړ مرکز دی.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان فیلیپ کرولی وایي فلسطینیانو او اسرائیلیانو د منځني ختیځ لپاره د امریکا د استازي جورج میچل په منځګړی توپ د سولې غیر مستقیمی خبري پیل کړې دي. کرولی په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن منځني ختیځ ته د درې ورځني سفر په ترڅ کې پرون اسرائیل ته ورسید. منځني ختیځ ته د جو بایدن د سفر په اړه د لویدیځو آژانسونو په استناد نوریاس نوری راپورټ اوروي.
د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن اسرائیل ته د سفر د مخه ویل د امریکا د ولسمشر باراک اوباما اداره چې له اسرائیل سره د امریکا پوځي اړیکو ته پراختیا ورکړې، له خپل نږدې متحد سره به د ایران له لوري د هر ګواښ په وړاندې همکاري لا پراخه کړي. ډیره تمه ده چې جو بایدن به د اسرائیل مشرانو ته ووایي چې په اوس وخت کې چې د نړۍ قدرتونو پر تهران د نوي بندیزونو د لګولو هلې ځلې زیاتې کړي، د ایران پر ضد حمله کې له ډېر احتیاطه کار واخلي. جو بایدن د اسرائیل له مشهورې ورځپاڼې یدوت اهرونوت سره په مرکه کې په دې ټینګار وکړ چې واشنګټن پر ایران د نړیوالو ډیپلوماتیکو فشارونو لپاره هڅو ته زور ورکړی او هم د امریکا د خزانې وزارت په یوه اړخیزه توګه د تهران پر ضد اقدامات زیات کړي دي. رویتر آژانس وایي جو بایدن د یوې پوښتنې په ځواب کې چې پر ایران د اسرائیل د حملې احتمال څومره ویني وویل، که څه هم دی هغو پوښتنو ته چې د فرضیو په اساس ولاړې وي ځواب نشي ویلی، خو د اسرائیل خلکو ته ډاډ ورکوي چې د یوه متحد په توګه به امریکا له دوی سره په ګډه د هرې امنیتي پیښې په وړاندې مقابله وکړي. جو بایدن وویل په اټومي وسلو سنبال یو ایران که پر اسرائیل حمله وکړي، دا به یوازې پر اسرائیل حمله نه بلکې پر متحده ایالاتو هم حمله وانګیرل شي. جو بایدن وویل متحده ایالات هر کال اسرائیل ته د 3 میلیارد ډالر معادل پوزي مرستې ورکوي او زیاته کړه موږ د دواړو هیوادونو د دفاعي همکارۍ او لڅړنې وروسته له اسرائیل سره مرستې دوه برابر کړي څو دا ډاټ حاصل کړو چې اسرائیل په سیمه کې له پوزي پلو خپل برلاسي خوندي وساتي له اسرائیل سره مو پوزي تمرینونه پراخ کړي او له دې هوا سره مو د هوایي مدافع توغندوی سیستم په برخه کې همکاري زیاته کړې ده اسرائیل چویل کی په سیمه کې یوازنې اټومي وسلو لرونکي هیواد په 1991 کال کې د عراق پر اټومي تاسیساتو او په 2001 کال کې د سوریه پر اټومي تاسیساتو حمله وکړه خو ډیر څارونکو په دې باور دي چې د اسرائیل ځواکونه د ایران پر اټومي تاسیساتو د پراخ حمله لپاره ډیر کوچنی دی او خایي د توان ونه لري چې د ایران په لړ پرتو او کلکو امنیتي اټومي تاسیساتو پراخ حمله وکړي بلکې یوازې خند پیښونکو رول لرلای شي تمنه کیږي چې جو بایدن بچی د دوشنبه په ورځ بیت المقدس ته رسیږي او تر پنځشنبه پورې به په اسرائیل کې پاتې شي د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ په غیر مستقیمو خبرو کې برخه واخلي ځکه دغه خبرې د منځني ختیځ لپاره د امریکا د خاص استازي جورج میچل لخوا پر مخ بیول کیږي میچل چې په سیمه کې په سفر بوخت دی د یکشنبه په ورځ د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې وکړي جو بایدن به د سشنبه په ورځ له اسرائیلي او د چهارشنبه په ورځ د فلسطیني ادارې له چارواکو سره وګوري په همدې حال کې د فلسطیني ادارې چارواکو وویل چې له اسرائیل سره به په غیر مستقیمو خبرو کې برخه واخلي چارواکو وویل دوی په دې پروسه کې چې څلور میاشتې به دوام وکړي ځکه ګډون کوي څو وګوري چې د دغو خبرو په نتیجه کې کوم پرمختګ حاصل کیدی شي کنه
د کور کلیونیس پروګرام واشمره شری او نور محمد الله وړاندې کوي
کور کله
جوړونکې نور محمد لهو گران اوریدونکو سلامونه په دې خبرونه کې دا مطلبونه اوریدای شئ په سر کې د هغو کسانو په حق لغږیږي چې په خاري بسونو کې اخلاقي نزاکتونه نه مراتوي ورپسې په دې اړه چې ولې یو شمیر ماشومان خوندې ته د تلو شوق نه لري یو مطلب لرو او په پای کې د خبرونې تمثيلي جوړه هم لرو د خبرونه ز وګم رشیدی او نور محمد لهو یې وړاندې کوو قدرمنو اوریدونکو یو شمیر کسان په خاري بسونو او موټرونو کې ځینې اخلاقي نزاکتونه ته پام نه کوي د مثال په ډول ځینې وخت ګورو چې سپینګيري ولاړ او ځوان په څوکۍ ناست وي د کابل اوسیدونکو سید رحمان لودین دې ټکی ته په اشاره سره وایي
کله یو ورځ په ملیباس کې سپور ما نو ملیدل چې سپینګيري سړی راغی او په دې ملیباس کې دوه ځوانان په څوکۍ باندې ناست او سپینګيري سړی راغی د هغو سر ته ودرېد چې ودرېګ دوی به ما ته ځای راکې نو ځوانان په دې حالت کې داسې ځان چولې چې ان موږ بيخي تانه وینو
د میدان وردګو اوسیدونکو فهیم فرهاد وایي یو شمیر خلک په تمځایونو